Так, رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټی کې واوري.
افغانستان او عربي متحده اماراتو څو تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. د پاکستان د بلوچستان په حالت کې په ریل ګاډي کې بم چاودلې دی، څلور کسان پکې وژل شوي دي، او په مالی کې وسلوالو په یو پوځي اډې برید کړای، شپاړس عسکري وژلي دي.
په راپورټونو کې نن یوه موضوع د انتخاباتو په ارتباط ده. د انتخاباتو د سار بنسټونو د انتخاباتو کمیسیون د دې پریکړې ملاتړ کړی دی چې وایي کېدای شي د جمهوری ریاست انتخابات وځنډول شي.
موږ د یو سار بنسټ په توګه باندې له دې تصمیم څخه حمایت کوو چې که ټاکنې نقص کېږي هم خیر ده، نسبت دې ته چې موږ په نهویشتم د سرطان ډېرې بدې ټاکنې ولرو.
د راتلونکي جمهوری ریاست د انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو د سولې د بهیر په نوم یو جرګه جوړه کړې ده.
یو ول ډیرو اړینو موخو د دې جرګې د افغانستان لپاره مرسته او اړینې چارې ترسره کول دي.
او په نیوزیلند کې په دوه جماعتونو کې په ډزو کې د مړو شمیر 500 ته رسیدل دي. د دې او نورو مطالبو د تفصیل لمخ کې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو لنډ خبرونه اوري. افغانستان او متحده عربي اماراتو څو تفاهم لیکونه نن لاسلیک کړي دي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان هارون چخنسوري وای چې متحده عربي اماراتو ته د ښاغلي غنی د سفر په وخت کې د دوه ملکونو ترمنځ شپږ تفاهم نامې امضا شوې دي.
دوار مملکتو د دوار خيزو د لا پرختیا په برخه کې باسو تبادل نظر وکي. همدارنګ د افغان کارګران لپاره په متحده عربو کې د کار زمينه برابرول، د افغانستان مختلف سکتورو کې د سرمایه گذاري زمينه برابرول، او د دوار مملکتو ترمنځ صادرات او واردات او تجارت کچلورول لپاره هم باسو تبادل نظر وسو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی به په دې رسمي سفر کې د ابو ظبي د امیر او ولیعهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره وګوري. په د غونډو کې د نور امنیتي مسلو پر سر د بحث نه علاوه په افغانستان کې د تروریزم سره د مبارزې او د طالبانو سره د سولې پر مسلو هم خبرې کیږي.
په افغانستان کې د سولې د پاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د امریکا او ناتو قواوې به د افغانستان په ګډه د وټلو پریکړه وکړي. خلیلزاد ویلی ناتو او زمونږ نور شریکبانو له اول ورځې د همکارۍ ژمنه کړې ده، او ټول به په ګډه په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کوو. یو ځای راغلی یو، نو کچېرې وتلو په ګډه به وځو.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي د راتلونکو انتخاباتو د تقسیم اوقات د تطبیق په برخه کې زیات خنډونه پراته دي، او دوی نشي کولی چې په ټاکلي وخت کې دا تقسیم اوقات عملي کړي. د دغه کمیسیون کمیشنر مولانا عبدالله نن خبر اعلان ته داسې وویل.
یو بل مسله هم چې د محل ویش له تطبیق سره تړلې ده، هغه د رای ورکونکو د ثبتولو په بهیر کې او له هغې وروسته د رای ورکونکو په پیژندلو کې د بایومیتریک د ټکنالوژۍ د استفادې څرنګوالی دی. دا دوه مسلې د دې لامل شوي چې ښایي محل ویش وځنډول شي.
د انتخاباتو د محل ویش په اساس د راتلونکو انتخاباتو چارې هم د اوس 14 ورځې وروسته پاتې دي، چې دا په خپل دغه محل ویش د تطبیق په وړاندې لوی خنډ دی.
بل پلو نن د 1499 لمریز کال د جمهوری ریاست وو کاندیدانو ویلي دي چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلولو لپاره منځګړتوب ته حاضر دي. دغه کاندیدانو ویل چې د جمهوری ریاست د سولې د خبرو د بریالیتوب تر وخته پورې وځنډول شي. دغه کاندیدانو ویلي دي چې د جمهوری ریاست انتخابات دي د سولې د خبرو تر بریالیتوب پورې وځنډول شي. ټاکل شوی ده چې د جمهوری ریاست انتخابات د سرطان د میاشتې په 9 وشي.
د فاریاب ولایت مقامات ویلي دي چې د قیصر په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې 22 افغان امنیتي عسکر وژل شوي دي، 40 نور یې ټپیان دي. د ای پی خبر ایجنس هم د فاریاب ولایت دولتي شورا د رئیس محمد طاهر رحماني له قوله ویلي دي چې په دې نښته کې 22 افغان امنیتي منصوبین وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. د فاریاب د پولیس ویان کریم یورش امریکا غږ ته وویل چې د غرمې وروسته څه د پاسه 100 تنه کومکي ځواکونه چې کومانډو هم پکې شامل دي سیمې ته استول شوي دي. افغان مقامات همدارنګه ویلي دي چې په دې نښته کې 11 طالب جنگیالي هم وژل شوي دي.
همداشان طالبانو تیره هفته د فاریاب په گاون کې د بادغیس د ولایت د بالامرغه په ولسوالۍ کې هم په امنیتي پوستو حمله کړې وې. د بادغیس د ولایت نطاق جمشید شهابي اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي دي چې په جګړه کې 14 افغان امنیتي منصوبین وژل شوي، 40 نور زخمي شوي وو. هغه ویلي دي چې په دې نښتو کې څه د پاسه 30 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي.
او دا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان د بلوچستان په یالت کې په یو ریل ګاډي کې بمي چاودنه شوې ده. څلور تنه پکې وژل شوې دي او څلور نور ټپیان دي. د خبر تفصیل د کوټنه د امریکا غاګ د خبريال جمیل خان په راپور کې اوري.
د پولیسو یو والي رتبه مامور عرفان بشیر آشنا ریډیو ته وویل چې د پنجاب ایالت له راولپنډي ښار څخه د مسافرو اورګاډي کوټي ته روانه وه. کله چې ربی کینال ته راورسېدله دلته زورور چاودنه وسوه چې له سبب څلور تنه ووژل سو. په دوی کې دوی ماشومې انجونې هم شامل دي. شپږ بیا ټپیان دي. سونه راغلی دی ټاپیان سی ورختون ته رسو او 15 ډبو ته زیان رسیدلې دي. د پمخ زیات کړل چې دا د ریموت کنټرول به می چاودنه و چې 10 کیلوګرام چاودیدونکې مواد پکې کارول سیوی دي.
د سیمیا نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیونه اوري. په ایران کې د امریکا د بحری قواوو یو پخوانی عسکر په 10 کاله بند محکوم شو. دا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په حکومت کې لومړنی امریکایي عسکر دی چې په ایران کې بندي کیږي. تر اوسه ایرانی چارواکو دا نه دی ویلي چې د مایکل آر وایټ په نامه دغه امریکایي په کوم جرم بندي کړی، خو ایران تل په خبرو اترو کې د برلاسي دپاره بارنیت با او هغوی چې په خټه ایرانیان دي د نورو هیوادونو تابعیت لري بندي کوي. د امریکا د بارنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې په ایران کې د یو امریکایي د بندي کېدو په حق له معلومات لري، خو نور جزئیات نه دی ورکړي.
د نړۍ د رومن کاتولیک فرقې پښوا پاپ فرانسیس د نیوزیلند په دوه جمعهتونو باندې په حملو کې د وژل شوو کسانو د ارواو لپاره دعا وکړه. پاکستان ویلي دي چې د یوې ورځې لپاره به مالی ملي ماتم اعلانوي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لرومنا ریپورت ورکړی چې پاپ فرانسیس نن د یکشنبې په ورځ په خپل عنانوي دعایا خطاب کې د خپلو هغو مسلمانو ورونو ارواحو ته دعا وکړه چې د جمعې په ورځ د نوي زیلاند د کرایسټ چرچ د ښار پر دوو جمعتونو باندې په مرګانیو حملو کې وژل شوي وو. پاپ فرانسیس ویل چې د حملې قربانیانو هغه درد او مصیبت زیات کړ چې بشریت ورسره د نه ختمیدونکو جنګونو او وسلوالو شخړو له امله لاس او ګریوان دی. په پاکستان کې سبا د دوشنبې په ورځ د وژل شوو کسانو په یاد او د هغه پاکستاني الاصل ځوان نعیم رشید په احترام د ماتم ورځ اعلان شوی چې د حمله کوونکي د راګیرولو په وخت په مرمۍ ولګېد او وژل شو. نه پاکستانیان هم د جمعې د ورځې په حملو کې وژل شوي وو. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د انډونیزیا په ختیځ ایالت پاپو کې په سیلابونو او همداشان د ځمکې په خوېدلو کې لږ تر لږه 50 کس مړه شوي، قریب 60 نور زخمي دي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي دي چې سیلابونو په لسګونو کورونه وران کړي دي او کېدای شي د خرابۍ او تلفاتو شمیر نور هم زیات شي. په ټوله نړۍ کې د ټولو نه زیاتې طبیعي پیښې په انډونیزیا کې کیږي.
په هند کې د چین سفیر وایي چین څو ځلې په پاکستان کې د وسلوالې ډلې مشر ماسود از هر نوم د پروسې د تخنیکی ستونزو له امله په تور لس کې د شاملې دوه مخنی ولیدا. د سفیر په وینا د ستونزه به ډیر زر حل شي. د چین سفیر د خپل سفارت لخوا د هند د هولي میلې د منځلو په مراسمو کې دا خبره وکړه. وی ویل چې په دې اړه مشورې روانې دي چې مشکل حل شي.
یو فلسطینی د نابلوس په ښار کې د اسرائیل یو عسکر وژلی دی او دوه نورې ښه کاري ژوبل کړي دي. د اسرائیل پوځ ویلي دي چې برید کوونکي اسرائیلي عسکر په چاقو وهلی او وژلی دی. پوځ ویلي دي چې د عسکر د وژلو نه وروسته برید کوونکي د هغه ټوپک واخیست او په څو موټرو یې ډزې وکړې. په دې ډزو کې دوه عام خلک ټپي شوي دي.
او وروسته خبر ده چې په مالی کې وسلوالو په یوې پوځي اډې برید کړی دی. 14 عسکر یې وژلي دي. سیمه ایزو چارواکو مطبوعاتو ته ویلي دي چې وسلوالو د لنډ وخت لپاره دغه نظامي اډه ونیوله او 15 موټر یې هم تباه کړل. جهادي ډلې چې د القاعده د شبکې سره تړلې دي په دې تیرو څو کلونو کې دا څوم ځل دی چې په نظامي اډو بریدونه کوي او عسکر وژني. د مالی د پوځ ویان ډګروال دایریان خانی دا بری تایید کړی دی خو نور جزئیات نه دی ورکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زمونږ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي ریاست ویلي دي چې افغانستان لا هم د دهشتګرۍ د خطر سره مخ دی. د دې او نورو مطالبو نه مخکې رپورټ لرو چې ممتاز بهیر د کابل نه رالیږلی او لیکلي دي چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې د ستونزو له امله د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات کېدای شي په وخت ونه شي. د انتخاباتو د سار بنسټونو د انتخاباتو کمیسیون له دې پریکړې ملاتړ کوي او وایي چې دا اقدام به په انتخاباتو کې د شفافیت عامل شي.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د مهالویش د تطبیق په وړاندې زیات خنډونه پراته دي او دوی نشي کولای چې په ټاکلي وخت کې دا مهالویش عملي کړي. د دغه کمیسیون کمشنر مولانا عبدالله د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د انتخاباتو د مهالویش په اساس د راتلونکو انتخاباتو چارې همدا اوس 14 ورځې وروسته پاتې دي چې دا پخپل د دغه مهالویش د تطبیق په وړاندې لوی خنډ دی. هغه زیاته کړه چې د کپ لسمه باید د رای ورکونکو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخاباتو ته کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه پیل شوې وای، خو دا چاره د انتخاباتو په قانون کې د تعدیلاتو او په انتخاباتي کمیسیونونو کې د بدلونونو له امله تر اوسه نه ده ترسره شوې. یوه بله مسله هم چې د مهالویش له تطبیق سره تړلې ده، هغه د رای ورکونکو د ثبتولو په بهیر کې او له هغې وروسته د رای ورکونکو په پیژندلو کې د بایومیټریک د ټکنالوژۍ د استفادې څرنګوالی دی. دا دوه مسلې د دې لامل شوي چې ښایي مهالویش وځنډول شي. ښایي نه، بلکې موږ نشو کولی. په وضاحت باید ووایو او باید خلک ونه غولوو چې موږ نشو کولی مهالویش تطبیق کړو له دې امله چې د مهالویش 14 ورځې تیر شوي دي. خو ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې د انتخاباتو د نوي مهالویش د جوړولو لپاره په انتخاباتي پروسه کې له ښکېلو ټولو خواوو سره بحثونه دوام لري او د دغو بحثونو نتیجه به په دوو ورځو کې له خلکو سره شریکه کړي. له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه د انتخاباتو کمیسیون له دغې پریکړې هرکلی کوي او وایي چې دا اقدام به په انتخاباتو کې د شفافیت لامل شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې مروه امینی امریکا غږ آشنا ته وویل د انتخاباتو په قانون کې نوي تعدیلات په نئی ډول نوملیکنه په یو وخت کې د سلورو انتخاباتو ترسره کول، له اس ان ټي وی څخه ام ډي آر ته د انتخاباتو د سیستم اړول او د تیرو ولسی جرګې انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلانول زیات وخت اړتیا لري او انتخاباتي کمیسیونونه د وسنی مهالویش لمخه دا کارونه پر وخت نشي ترسره کولای.
موږ د یو څار بنسټ په توګه باندې له دې تصمیم څخه حمایت کوو چې ټاکنې نقص کیږي، هم خیر ده نسبت دې ته چې موږ په نوښتم د سرطان ډېرې بدې ټاکنې ولرو. یعنې د افغانستان د عامو خلکو غوښتنه هم زه فکر نه کوم دی یوازې دا وي چې مهالویش د نظر ته ونیول سي، خو هغه چې څه رقم ټاکنې ترسره کیږي هغه مهمه نه ده. لږ څه ځنډ اما
د انتخاباتو د اوسنی مهالویش په اساس د جمهوری ریاست، ولایتي شوراګانو، ولسوالیو شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې انتخابات باید د راتلونکي 1499 کال د چنګاخ یا سرطان په نهشتمه هم مهاله ترسره شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ټینګار وکړ چې د دغو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره نوی مهالویش باید داسې جوړ شي تر څو بیا ونه ځنډول شي او انتخاباتي کمیسیونونه په تطبیق کولو کې له ستونزو سره مخ مخنشی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د سولې په پروسه کې د زلمی خلیلزاد په فعالیتونو باندې د افغانستان د ملي امنیت د مشاور حمدالله محب د اعتراض نه وروسته نن د افغانستان د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدانو د سولې د مذاکرو دپاره ګام پورته کړی دی او ویلي دي چې د سولې د بهیر دپاره د منځګړتوب جرګه پرانیزي. لیمې نیازی د کابل نه راپور راکړی.
د راتلونکو جمهوری ریاست و نماندانو د افغانستان د جمهوری ریاست کاندیدانو مشورتي جرګې په پرانیست سره غواړي چې د سولې د روانې پروسې په اړه منځګړیتوب وکړي. فرا مرز تمنا، غلام فاروق نجرابی، محمد ابراهیم الکوزی، عنایت الله حفیظ، محمد شهاب حکیمی او نور رحمان لیوال د دغه جرګې غړي دي او وایي چې له دغه جرګې څخه یې موخه د سولې د روان بهیر ګړندي کول دي. جمهوري ریاست ته کاندید او د دغه جرګې غړي محمد ابراهیم الکوزي په دې اړه وویل:
د افغانستان د ولسمشرۍ نوماندانو مشورتي جرګه مو رامنځته کړې ده. یوه له ډېرو اړینو موخو د دې جرګې د افغانستان لپاره مرسته او اړینې چارې ترسره کول دي.
د دغه جرګې یو بل غړي فارا مرستمنه وویل چې د سولې او اړخ د افغانستان حکومت دی چې غواړي د سولې پروسه ټکنۍ کړي، او بل اړخ بیا د امریکا متحده ایالات او ناټو ده چې د سولې په پروسه کې خپلې مشخصې او نړیوالې موخې لټوي. ښاغلي تمنا زیاته کړه چې د سولې په بل اړخ کې طالبان او نور وسلوال مخالفین دي چې د سولې او مذاکراتو په اړه د جدي همکاري اراده نه لري.
درې میان کسی که آسیب میبیند ملت شریف
چې څوک زیان ویني د افغانستان شریف ملت دی. خدا جرګه هغه ظرفیت او پوتنشیل لري چې د افغانستان د خلکو په استازیتوب د سولې په مذاکراتو کې ګډون وکړي او دا کلکه غوټه خلاص کړي.
د سولې عالی شورا وایي چې هر هغه څوک چې د سولې بهیر په ګړندیتوب کې ګام پورته کوي دوی ترې هرکلی کوي، خو زیاتوي چې د سولې په اړه هر نوښت او مرسته باید د سولې عالی شورا په محوریت کې ترسره شي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری امریکا غږ ته وویل:
د افغانستان کورنی نوښتونه هم باید د سولې په پروسې د یو ملي او سیاسي بنسټ په توګه د سولې عالی شورا په محوریت کې ترسره شي. د جمهور ریاست نوماندان هم کولای شي په دغه برخه کې موږ سره همکاري وکړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمي هم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې امریکا د افغانستان سره د موجودو تړونونو په پام کې نیولو سره عمل وکړي. هغه زیاته کړه چې امریکا باید افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او د افغانستان اوسنی حکومت چې د حکومت ملي په نوم یادیږي د مشرانو سره په تفاهم دولتي مذاکرات ترسره شي تر څو مونږ یو دایمي او عمومي سولې ته ورسیږو.
د سولې د منځګړیتوب د مشورې جرګې او بلغړی عنایت الله حافظ وویل چې کچیرې سوله رانشي نو د افغانستان نیم خلک به په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي او د جمهوري ریاست انتخابات به سراسري نه وسی. د راتلونکي جمهوري ریاست یو شمېر کاندیدان په داسې حال کې د سولې لپاره د هلو ځلو خبر ورکوي چې د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا یو ناټو ځواکونه بل افغانستان څخه د وتلو په اړه په همغږۍ ګډ تصمیم ونیسي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په افغانستان کې د زلمی خلیلزاد د سولې هڅو ته د شک په سترګه ګوري او هغه د افغانستان حکومت ته د سنډه تکولو د مشروعیت اخیستلو او طالبانو ته په مشروعیت ورکولو تورن کړ. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات لا نه دي پیل شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایی ریاست ویلی دی چې افغانستان لا هم د دهشتګرۍ د خطر سره مخ دی او تر څو پورې چې په ملک کې بشپړه سوله نه وي راغلي د بارنیو قواو موجودیت ته سخته اړتیا ده. اجرایی ریاست دا څرګندونې هغه وخت وکړې چې زلمی خلیزاد ویلي امریکایان به د افغانستان نه د وتلو او یا پاتې کېدلو پرېکړه د ناټو او نورو متحدینو سره په ګډه کوي. حکمت سروش د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی زلمی خلیلزاد وایي چې امریکایان افغانستان ته له ناټو او نورو متحدینو سره یو ځای راغلي. کله افغانستان څخه وتل نو یو ځای به وځي او که پاتېدل نو یو ځای به پاتېږي. ښاغلی خلیلزاد وایي په ګډه دغه هڅې د افغانستان او ټولو د سولې او ثبات لپاره کوي، خو اجرایی ریاست وایي چې افغانستان لا هم د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا لري.
تا رسیدن به هدف یا همکاری و یه تلاش مشترک انشاءالله ادامه پیدا میکنه با امید روز ازی که ما شاهد صلح واقعی در افغانستان باشیم و بتانیم که با تلاش هایی که برای رسیدن به هدف از سالها به این طرف شکل گرفته شاهد موفقیت کامل باشیم.
بلخوا د ولسمشریزو ټاکنو یو شمېر نوماندان چې نن یې په کابل کې یوه ګډه جرګه اعلان کړه وایي د جګړې د ښکېلو اړخونو افغان حکومت بهرنیو ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خلکو په استازیتوب منځګړیتوب کوي. دغه نوماندان وایي چې د سولې لپاره د ولسمشریزو ټاکنې وځنډېږي.
سولې مسله پیچلې شوې ده، او ځکه پیچلې شوی دا چې تاسو ولیدل په دغه څو کلو کې هغه لوري چې په جګړه کې دي هغوی د سولې خبرې هم سره کوي.
موږ ټول په دې باندې خبر شو او په دې سولې کې عمده رول ولرو. موږ د افغانستان د ولس سره نمایندګي کوو، موږ د یو جهاد سره نمایندګي نه کوو، موږ د افغانستان د ملت سره نمایندګي کوو.
په ورته وخت کې د سولې ولسی حرکت چې دا مهال د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې لاریونونه کوي وایي د سولې په خبرو کې باید د ولس غوښتنو ته ځای ورکول سي.
نړیواله ټولنه بیا په یو لوري فوکس کوي او یو لوري ته امتیاز ورکوي او بل لوری بیا صرف نظر کوي چې دا بیرته د جګړې د رامنځته کېدو لامل ګرځي. زموږ هیله دا ده، د ولس هیله دا ده چې نړیواله ټولنه د دې وطن د مسلې حل غواړي، هیڅ لوری دې نه صرف نظر کوي.
دا مهال په افغانستان کې 14,000 بهرني ځواکونه، 14,000 امریکایي او پاته 2,000 د ناټو د نورو غړو هیوادونو دی حضور لري. دغه ځواکونه د غوث ملاتړ په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې، سلام مشورو او نورو برخو کې فعالیت کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره مذاکرې روانې دي، د افغانانو یو نوی نسل د طالبانو د واکمنۍ او ایدیالوژۍ نه ویریږي او وایي داسې نشي چې هغه ازادي بیرته له منځه ولاړ شي چې په یو د پاسه 2000 کال کې په افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د برید رئیس راغلی دي. تاج امینیار د رپورټ تفصیل لولي.
پنځه کلن زبیح الله چې د خولا په سالون کې ناست دی، دا اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې سولې ته لیوالتیا لري، خو داسې یوه سوله نه چې پکې طالبانو به په کوڅو کې د ویښتانو یا کالیو له امله خلک وهل، خو اوس یو بل وضعیت دی او د دغه سالون په څیر یو شمېر د خولا سالونونه جوړ شوي دي چې د هغو فیشني مشتریانو ګڼه ګوڼه پکې وي چې د لویدیز د نویو سټایلونو په لټه کې وي. ذبیح الله د هغو خبریالانو، فعالینو، موډلو، ویښتان ترتیبونکو او د ټولنیزو رسنیو ستورو د نوی ښاري نسل له جملې څخه دی چې د طالبانو له واکمنۍ او ایدیالوژۍ سره ناشنا دی، خو په داسې حال کې چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنگتن او طالبانو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی او د سولې احتمال رامنځته شوی دی، دغه نوی نسل په ویره کې دی. آرایشګر ذبیح الله وایي، زه هغه سوله نه غواړم چې په کې خپلې ازادۍ له لاسه ورکړم.
وخت طالبان یادم مې
بشو کسه هم زه د طالبانو په وخت کې ماشوم خو بیا لرم چې خلکو به ګیرې نه شوي خړېلې او د ویښتانو سټایل به هم خورا ساده وو او زیاتره به خړېلې وو، دا ځکه چې طالبانو به د خلکو ویښتان خړېل.
طالبان وایي چې د ځینو ټولنیزو مسایلو په اړه خپل دریز نرم کړی دی، خو دا نه ده څرګنده کړې چې دغه ډله به د افغانستان په حکومت ولای او مدني ټولنه کې څه رول ولوبوي. هغوی وایي یوازې اسلامي نظام غواړي. ځوانې ښځې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې تر کوره او تر څادرې لاندې د ښځو د محدودیتونو په اړه آګاهي لري، خبرداری ورکوي چې د خپلو حقونو په اړه به جوړ جاړی ونه مني. دا تلویزیون پروګرامونه وړاندې کوونکی کرشما ناز وایي،
پای کې ازادي پیان از بین بره
او خانمانه چې د بیان ازادي له منځه وړي او د ښځو مخه نیسي چې آزادانه کار وکړي او خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
همدارز نگین خپلواک وټمنه ده چې خپل هنر ته دوام ورکړي.
موسیقی بر ما همه چیز است،
موسیقی ما باید بر هر چیز او مون باید کار وکړو او مون باید موسیقی پر مخ بوزو. کدل تا ونو شو کولای نو دې ته اړیو چې یو بل ځای ته ولاړ شو او هغه هنر ته دوام ورکړو چې ورسره مینه لرو.
دا سندرغاړي قمبر نوشاد بزیر زینې خاري ځوانان وایي چې غواړي په هر بیا سوله ولري، که هم دا تر ټولو ښه مسله نه ده.
صلح
مونږ یوه داسې سوله غواړو چې هر څوک پکې خپلې فردي ازادۍ ولري. یو هنرمند او یو انسان په توګه زه باید وکولای شم چې په خپله ټولنه کې خپلو خلکو ته کار وکړم او چاته زیان ونه رسوم.
خو د کلیوالي سیمو ځینې ځوانان لیواله دي چې د سولې لپاره د طالبانو محدودیتونه ومني. د هغوی له جملې څخه یو یې د کندهار یو کروندګر فرید الله دی چې نسبتا لیبرال دی. هغه مني چې د طالبانو په راتګ سره به ځینې ازادۍ له لاسه ورکړي، خو وای چې امنیت غواړي او زیاتوي چې اوس خپل باغونو ته د ماینونو د شتون له امله نشي تللی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنوریدونکو په هغه سند کې چې د نیوزیلند کرایست چرچ د خار په دوه جمعتونو باندې د بریدونو د مړو او زخمیانو په حق لا برابر شوی دی، د وژل شوو کسانو عمرونه د دریونه تر اوه اویا کلونو خودل شوی. کسا هم تر اوسه د نیوزیلند چارواکو د تیرې جمعې د ورځې د مړو او زخمیانو بشپړ جزئیات نه دي خپاره کړي، خو دغه لست د مړو او زخمیانو کورنیو نن خپور کړی دی.
په زرګونو کسانو په کرایست چرچ ښار کې د دوو جمعتونو مخې ته د ګلانو ګیډۍ او پیغامونه پرېښي دي. د نیوزیلند صدر اعظم په ویلینګټن کې یو جمعت ته تللې وه او د مسلمانانو سره یې غمرازي وکړه. صدر اعظم جسیندا اردرن خپلو پولیسو ته سپارښتنه کړې ده چې په ټول هیواد کې د جمعتونو امنیت تر هغو پورې ونیسي چې د خطر امکان له منځه تللی نه وي.
Public safety remains the top priority.
The police lapara pa Christchurch aw nur siwo ke da amo khalk khwandi top lumri top lari. The police commissioner ba nur lar khoni wo kri zaka che sabadu sham be khalk ber ta khpal karunu aw khwanzai utastani di.
Pa wajal shabiu aw tapyanu ke 15 afghani ul asla New Zealandian ham shamil di. Pa Australia ke da Afghanistan safarat ta'id kade che da Matiula Safi aw Haji Daud Nabi punumunu dwa tana wajal shabi aw dre tana nur tapyan di. د راپورونو لمخې یو اویا کلن نبی چې په افغانستان کې زیږیدلی و پر افغانستان د پخوانی شوروي یرغل له امله په 1999 کال کې نیوزیلند ته کډوال شوی و. خو پولیس او عیني شاهدان وایي د 28 کلن برانتن تارن لخوا په دویم جمعات برید د یو 48 کلن افغان عبدالعزیز لخوا شنډ شو.
مونږ ټولو فکر وکړ چې څوک اورلوبه کوي، وروسته بیا خلکو چیغې وکړه چې لمونځ کوونکو باندې ډز کیږي. ما د ډزو نور غږونه هم واورېدل او مې ویل چې دا خو اورلوبه نه دي، نو د باندې ووتم.
عبدالعزیز رویټرز ته وویل چې بریدګر په پوځي یونیفورم کې وو او دی نه پوهېده چې ښه سړی به وي که بد سړی.
کله چې هغه ماته ښکنځل شروع کړه پوه شوم چې بد سړی دی. ما ورباندې د کریډیټ کارډ لوستلو کوچنی ماشین ورګزار کړ، خو هغه وشوای کړای چې بل ټوپک راپورته کړي او پر ما ډزې وکړي.
د عبدالعزیز سره په هغه ورځ څلور ماشومان هم جومات ته راغلي وو. عبدالعزیز هغه تش ټوپک راپورته کړ چې بریدګر غورځولی و او د هغه د موټر شیشه یې وویشتله.
هغه خپل ټوپک پریښود او منډه یې کړه، ما تعقیب کړ او د هغه تش ټوپک مې راپورته کړ او د غشې غوندې مې ورباندې ګزار وکړ. د هغه د موټر شیشه ماته شوه. ما لیدل چې ډېر ویرېدلی و او ما ته یې ښکنځل وکړه او وتښتېدو.
په دې سره شاوخوا سل تنه مسلمانان چې جومات ته د جمعې د لمونځ لپاره راغلي وو بچ شول. په وژل شویو کې همداراز د بنګلادیش، پاکستان، ترکیه، سعودي عربستان، اردن، اندونیزیا، مالیزیا، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو اتباع هم شامل دي.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. افغانستان او متحده عربي اماراتو څو تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د امریکا او ناټو قواوې به د افغانستان نه په ګډه د وتلو پریکړه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وایي د راتلونکو انتخاباتو د تقسیم اوقات د تطبیق په برخه کې زیات خنډونه پراته دي. له بلې خوا د 1390 لمریز کال د جمهوري ریاست وو کاندیدانو ویلي دي چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلولو لپاره منځګړتوب ته حاضر دي. د فاریاب ولایت مقامات ویلي دي چې د قیصر په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې 22 افغان امنیتي عسکر وژل شوي دي او 40 نور ټپیان دي. همداشان طالبانو تیره اونۍ د فاریاب په گاوند کې د بادغیس ولایت د بالامرغه په ولسوالۍ کې هم په امنیتي پوستو حمله کړې دي. د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې په یو ریلګاډي کې بمی چاودنه شوې ده. څلور تنه پکې وژل شوي دي او لس نور ټپیان دي. د بلوچستان د نصر آباد سیمې د پولیسو مشر عرفان بشیر ویلي دي چې په دې پیښه کې یوه کوچنۍ نجلۍ، د هغې مور او دوه تنه نور وژل شوي دي. یو فلسطینی د نابلس په ښار کې د اسرایلو یو عسکر وژلی دی او دوه نور کسان یې ښه کاري ژوبل کړي دي. د اسرایل پوځ ویلي دي چې برید کوونکي اسرایلي عسکر په چاقو وهلی دی او وژلی ده. د اندونیزیا په ختیځ ایالت پاپو کې په سیلابونو او د ځمکې ښویدنې په پیښو کې لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي دي او شاوخوا 60 نور زخمیان دي. په ایران کې د امریکا د بحري ځواکونو یو پخوانی عسکر په 10 کاله بند محکوم شو. د نړۍ د رومن کاتولیک فرقې مشر پاپ فرانسیس د نیوزیلند په دوه جمعتونو باندې په حملو کې د وژل شوو کسانو د ارواو لپاره دعا وکړه.
د دا آشنا رادیو در نوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولنه ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.